سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سوې د نن د خالي ورځ د 2015 کال د مې نه مانیټه ده د مشالېدو د نن ورځې په نصاته خبرونو کې موزا عبدالحی کاکړ او سرالله مومند هر کله کو په روانه غړي کې به د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان چین په اړه به رپورټونه واوري خو په فایل کې به سرالله مومند خبرونه وړاندې کړي
سلام شیرم به د مهم خبرونو لنډیز پاکستان ویل دی چې په ګلګت بلتستان کې پرون پریوته د پاکستان پوځي هلیکاپټر په پیخه کې د ترګر لاس نشتا د پاکستان الیکشن کمیشن د هغو رپورټونو پر اړه اندېښنه ښودلې چې وایي د کوز دیر په ضمني انتخاباتو کې ښځې لوټونه چولو منع کړل شوي وي او په سوات کې د امن کمیټې یو بل غړی وسلوالو په ډزو وجلې او زه خبرونو تفصیل پاکستان ویل دی چې په ګلګت بلتستان کې د پاکستانی پوځ هلیکاپټر چې د ناروی او د فلپاین سپیرانو د انډونیشیا او ملیشیا د سپیرانو مېرمنې په کې مړې شوې د تکنیکی خرابۍ له وجې پرېوته او د دې تر شا د ترګرو لاس نشته د پاکستان د منوچر وزارت سیکرټر اعزاز احمد چودري پر مازیګر په خپل خبري غونډه کې د وسلوالو هغه ادعا رد کړې چې وایي دغه هلیکاپټر دوی راغورځولې وو
کوئی کسی قسم کی دہشت گردی نہیں ہے یہ تکنیکی دیوائی دا بلکہ تکنیکی مسئلہ وا چلا ملے دا ہیلیکاپٹر الوے دا منگ دغی چرلا کی تول بکس مندلے چیپ نتیجہ کی معلومہ شویچ دلوے دو پر محل دا غیلو تک انجن کار پری خیو
ازاد اما چودری ویل چھے پا پیخ کی دوا پائلٹان ہم وجل شوی دی د په خبره په وجل شو کې د پولند هالند جنوب افریقا انډونیشیا لبنان سویډن او د رومانیا د سپیرانو په ګډون تر کسان بهرانیان دي چې هسپتال ته لیږدول شوي د پیښه پرون پر داسې مهال وشوه چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ګلګت بلتستان د نلتر په سیلاني سیمه کې د چیرلیپ د یوې منصوبې پرانستلو ته د یو شمېر هیوادونو سپیران او بهرانیان میلمستیا ته رابللي وو د پاکستان الیکشن کمیشن د هغو رپورټونو پر اړه اندېښنه ښودلې چې وایي د کوز دیر په حلقه پی کې 15 نوي باندې شو وروستیو ضمني انتخاباتو کې ښځې لوټونه چولو منع کړل شوي وي دا په داسې حال کې ده چې پرون مازدیګر د میرمنو د حقونو د څارنې سرکاري کمیشن په یو خبري غونډه کې د کوز دیر په ضمني ټاکنو کې ښځې د خپلو رایو ورکولو نه په لرې ساتلو سخت نیوکه وکړه او د کمیشن مشر نیلم تورو له الیکشن کمیشن غوښتنه وکړه چې د کوز دیر په یاد حلقه شوی ټاکنې دی غیر قانوني وګرځوي
الته کې چې کوم نه قدې دی هغه سره جاتې شو دی دا ډېر غلط کار شو دی موږ د سرکار نه دا ریکوست کوو دا ډیماند کوو ریکوست نه ډیماند کوو چې دا الیکشن نل او وایډ کنسیډر کی
بلکو الیکشن کمیشن پرون په خپل یو خبر پانه کې ویلي چې د څه قسمه ګام پورته کول او مخ کې یې د خیبر پختونخوا د چیف سیکرټري او د یاد حلقې د انتخاباتو مشر چارواکي ته امر کړی چې د دې خبرې وضاحت وکړي چې میرمنې ولې له اوټونو اچولو منع کړل شوي دي په سوات کې د امن کمیټې یو بل غړی وسلوالو په ډزو وجلې د چارباغ پولیس تھانې مشر ریسیچو حیات علی شاه نن مشال ډوته ویل چې تیره شپه په دې سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د امن کمیټې غړی عبدالرحمن اسد په ډزو سخت جوبل کړو چې هسپتال ته یې په لاره سا ورکړه د وژنې په اړه تاریخي طالبان نه خراسانی ډلې پر غاړه اخیستې یاره دی چې څو ورځې وړاندې هم د سوات په خمبر سیمه کې وسلوالو د امن کمیټې یو غړی اکبرعلي ناچار وجلې وو په سوات کې په تیرو شپږو میاشتو کې تر کسان د پی وژنو ښکار شوي چې د ځنو پړه وسلوالو طالبانو منلي د خبر ایجنسی په باړه کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي کډوال خپلو کورونو ته تر ستنېدو وروسته وایي یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي پرون له مشالو سره په خپلو خبرو کې دوی ویل چې کورونه اسپتالونه او سکولونه یې ړنګ پراته دي او د پاکو اوبو د نشتوالي په ګډون نورې یو شمېر ستونزې لري د باړې سیمې یو مشر ابراهیم افریدي وایي حکومت لره پکار دی چې کډوالو ته له ستنېدو مخکې ټولې اسانتیاوې برابرې کړي
نو په کور دای چې دغه مخکې مخکې د موږ د صحت د تعلیم د روډ د دوه شیانو بندوبست وکي او چې دا لوکل موږ څو چې د پاسونتې سره لور شو د موږ کوم بچی چې واپس درمي
د خبرې سیمه لپاره له قدرت په تونس زوم برزې ادارې چارواکي وایي چې د پوځي عملیاتو له وجې د بې کور کړل شو د باړې د کاخېلو کډوالو خپل کورو ته د ستنېدو لړۍ سر ته رسیدلې او ډېر زر به د نورو قانونو لپاره هم د ستنېدو پلان اعلان کړي د پنځشنبه د ورځې په مسپخین د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې وسلوالو د کرکټ په میدان برید کړی و چې نهو کسانو ته د مرګ جوب لړولو ترڅنګ یې ویشت تنه ځوانان له ځان سره برمته بیولي وو. د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل پرون مشال دوته وویل چې وسلوالو د ویشت برمته شوو کسانو له ډلې څخه څلېرویشت تنه د قومي مشرانو په هڅو او جرګو راخوشي کړي او درې تنه لا هم له هغوی سره برمته دي. د سعودي عرب په مشرۍ د اطلاب ځواکونو د یمن په شمال کې د سادا ښار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړه چې له هغه ځایه وځي. د سعودي عرب دولتي ټلویزیون د اطلاب ځواکونو له قوله ویلي چې سادا ښار د حوثي یاغیانو د فعالیتونو یو مضبوط مرکز دی. د سعودي عرب جازونو تیره ورځ د پمپلټو په غورځولو سره د هغه ښار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې د سیمې په وخت تر اوو بجو د ښار پرېږدي. بلخو د سعودي عرب اجانس خبر ورکړی چې د اطلاب ځواکونو په ساده ښار کې د مواصلاتو ریاست په نښه کړی دی. د برتانیا په ټاکنو کې محافظه کار یا کنزرویټیو ګوند د درون اکثریت ترلاسه کړی. د ډیوډ کیمرون په مشرۍ کنزرویټیو ګوند په ټول ټاکنو کې خپل ټول سیال ګوندونه تر شا پرېښودل او له دې سره یې د راتلونکي دورې د واک چاري یو ځل بیا د خپل ګوند په غاړه کړي. د محافظه کار ګوند د غټ سیاسي مخالف په کارګر ګوند په پارلمان کې شاوخوا 1500 څوکۍ وبللې. د اتر دې محل د مشال خبرونه
سلام پختونخوا.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند اوریدل په سلام پښتونخوا کې به ځینې دا مهم ریپورټونه واوري. د پاکستان حکومت ویلي د هلیکاپټر پرونی پیښه چې پکې د ناروې او فلپاین د سفیرانو په ګډون اوه کسان وژل شوي وو د ترګري پیښه نه وه.
کوئی کسی قسم کی دہشت گردی نہیں ہے، یہ تکنیکی معاملہ تھا.
د پاکستان انتخابی کمیشن د خیبر پښتونخوا کوز دیر په زمینی ټاکنو کې شزی لا ووټه ځخه د بی برخه کولو نوټس اخیستی خو شزی نه فعالین بیا څه غواړي
چې د قانوني چې سبا موږ د پولیټیکل پارټی ته ویل شو کتا د دې پولیټیکل خزو د پولیټیکل امپاورمنت سره فورزي وکړه موږ په تاوان دا مقدمه کوو.
څورځې مخکې ایران او هند چابهار بندر د پراخولو او نور فعال کولو تړون لاسلیک کړ چې دا به د هند او افغانستان ترمنځ مال وړلو راوړلو ته استعمالی شي. که داسې وسي نو د پاکستان سوداګرو ته به څه زیان رسېږي.
خیبر پښتونخوا کې چې کوم خلک په دې بزنس کې انوال دي نو هغه به بېخي بس دفتر کول شي، دفتر بې بند شي او دا په دې سره خو به ضرورونه کورنۍ بېروزګاره شي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونی د فایل رپورت. پاکستانی چارواکي وای په ګلګت بلدستان کې د هغه هلیکاپټر چې د ناروی الفیل فاین سفیران او د انډونیشیا او ملایشیا د سفیرانو مېرمنې په کې مړې شوې ترګرو نه وي وشتي بلکې د تخنیکی خرابۍ لامل لویدلې دي. دوی دا څرګندونه تر هغه وروسته وکړي چې پاکستانی وسوال طالبانو د دې پېښې ذمہاري منلې وه. په دې اړه باندې نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخر راکوي.
د جمعې په ورځ ماسخوتن اسلام آباد کې میډیا سره د خبرو په وخت د خارجه چارو سیکرتر اعزاز احمد چودري وویل چې دا یو تفریحي دوره وه او د دیر شونه زیات سفیران او د هغوی د کورنۍ خلک ګلګت ته راوستي شوي وو او د دې مقصد پاکستان کې سیلګری ته وده ورکول وو. د ده په خبره دې سلسله کې څلور هلیکاپټرې د ګلګت نه نلتر سیمې ته تللې چې پکې دوه په حفاظت سره کوزي شوي وې او درېیم د کوزېدو په وخت راپرېوتو. د یو تپوس په جواب کې د اعزاز احمد چودري وینا وه چې پیښه کې د ترهګرۍ هیڅ آثار په نظر نه دی راغلی. دوی ټکنیکی مسله وا او ویل کیږي چې د دې انجن فیل شوی وو، بلیک باکس په لاس راغلی او هغه محفوظ کړی شوی دی، هیڅ قسمه ترهګری نه ده شوی. دا یو ټکنیکی مسله وا چې ورسره هلیکاپټر راغلی. د نوموړي وینا وا چې پیښه کې جوبل شوی خلکو ته د علاج غوره اسانه ورکړي کیږي خو د انډونیشیا د سفیر حالت ډیر ښه نه دی. د خبره د پیښې پلټنې روانې دي.
دی
وی پسندستی توگا پوزی مشر راحیل شریف د بریګیډیر په مشرۍ کې یو بورډ جوړ کړی چې د پیښې پلټنې وکړي او دغه بورډ خپل کار شروع کړی دی او ډېر ضرب پته ولګي چې د پیښې وجه سوا د وزیر اعظم نواز شریف په هدایاتو نن ټول ملک کې د یوې ورځې سوک کیږي او کامی بے رغبه نیم کخوي. وزیر اعظم درې وفاقي وزیرانو ته د مړو سره د هغې ملک ته د تلو هدایت هم کړی دی. یاد دی وی چې پرون د جمعې په ورځ د ګلګت پنلتر سیمه کې د هلیکاپټر را پریوتو په یوه پیښه کې د ناروې او فلپاین د سفیرانو په ګډون اووه تنه مړه او ځینې نور ژوبل شوي وو او طالبانو د دغې پیښې ذمواري قبوله کړې وه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واورېدل، د پاکستان انتخابي کمیشن د خیبر پښتونخوا کوز دیر په انتخاباتو زمینی انتخاباتو کې ښځې د ووټ له حقه د محرومولو نوټس اخیستی دی. په دې اړه نور تفصیل اخلو په اسلام آباد کې هم ریاض مسخیل د ټلیفون په لاندې. ریاض خان، تاسو هرکلی کوم، که د دې نور تفصیل راسره شریک کړئ.
جی ډېره مننه عبدالحی کاکړ. دغه چې څنګه تاسو ذکر وکړو، کوز دیر کې چې کوم زمینی انتخابات شوي، چې کوم د سراج الحق د سینیټر جوړېدو وروسته دغه حلقه خالی شوې وه او په دې باندې مقابله وه تېره ورځ، نو هغې کې چې کوم ټول اوټونه وو نو هغه خو د پاسا یو لاک نه زیات اوټونه، دغه رنګ د ښځو پکې هم د 50,000 نه زیات اوټونه او دغه چې کوم اوټونه دا اعزاز الملک چې کوم د جماعت اسلامي غړو نو هغه ګټلي. بادر خان د عوامي نیشنل ګوند هغه په دویم نمبر وو، خو په دې کې دغه خبره ډېره لویه راغلی وه چې را ښځو چې کوم د 50,000 نه زیات اوټونه هغې پکې ووټ نو یو ووټ هم نو اچولې. د هغې وروسته په میډیا باندې مختلف خبرونه راغله او بیا پرون الیکشن کمیشن چې کوم دی نو بیا په دغه خبره باندې نوټس واغستو. په خپل یو چې کوم پریس ریلیز یا خبر پاڼه جاری کړې، په هغې کې لیکلي چې مونږ په دې خبره باندې مونږ ته ډېره اندېښنه ده چې ولې یوې ښځې هم ووټ نه دی اچولی. آیا په دغه علاقه کې کم داسې حالات یا کمې داسې مسلې وي چې د هغې په وجه باندې ښځې ووټ اچولو ته نه دي پرېښودل شوي؟ دغه لړ کې الیکشن کمیشن وایي چې د خیبر پښتونخوا د چیف سیکرټري نه او د ډسټرکټ ریټرنینګ افسر نه، د کوم چې د کوز دیر ډسټرکټ ریټرنینګ افسر و، د هغه نه جواب غوښتی دی. ور سره چې په دغه ووټونو کې کم اووه امیدوارانو د هغې ته هم نوټس لیږلی دی چې هغې هم خپل جواب او خپل وضاحت وکړي چې ولې داسې قسم حالات جوړ شوي یا داسې څه وجه وه چې په هغې په وجه باندې ښځو چې کوم دي نو هغې ووټ نه دی اچولی یا ښځې د خپل ووټ یا د حق نه محرومه کړی شوي. نو دې د 14 تاریخه پورې، د روانې میاشتې 14 تاریخه پورې څه جواب ورکړي او د هغې وروسته به بیا الیکشن کمیشن نور چې څه فیصله کوي یا څه اکشن اخلي هغه فیصله به بیا دي وروسته کوي. تر 14 تاریخه پورې دې ته نوټس ورکړی دی.
ډېر مننه ریاض مسخیل، تاسو ښه وخت غواړم. لکه څنګه چې مو د واورېدل، د انتخابي کمیشن له لوري د خیبر پښتونخوا چارواکو ته نوټس ورکړل شوی دی، خو تر دې لمخه په پېښور کې د ښځو د حقوقو د څار یوې غیر حکومتي کمیشن هم تېر مازدیګر په یو خبري کانفرنس کې غوښتنه وکړه چې انتخابي کمیشن دې د لوور دیر زمینی ټاکنې غیر قانوني وګرځوي. په غونډه کې دا هم وویل شو چې باید حکومت یو داسې قانون جوړ کړي چې له مخې د هغو ګوندونو پر ضد کاروایی وسي چې ښځې د ووټ ورکولو له حقه محروموي. تفصیل له پېښور غلام غوث راکوي.
تیر مازیګر په پېښور پریس کلب کې د ښځو د حقونو د څارنې سرکاري کمیشن په کوز دیر کې په تازه زمینی ټاکنو کې د سیاسي ګوندونو لخوا ښځې د ووټونو ورکولو نه په لرې ساتلو سختي نیوکې کړې دي او د ښځو د حقونو د څارنې د کمیشن مشر نیلم تورو له الیکشن کمیشن غوښتنه کړې ده چې دا زمینی ټاکنې دي غیر قانوني وګرځولې شي.
کانسټیټیوشن حق ورکړي، دا غي حق او چلے شوی دی، دا ډېر غلط کار شوی دی. مونږ د سرکار نه دا ریکوست کوو، دا ډیماند کوو، ریکوست نه ډیماند کوو چې دا الیکشن نل او وایډ کنسیډر کی، چې کوم ملک 52% پاپولیشن ریپرزینټ نه کی هغه ملک په ترقی کې.
د دې خبري کانفرنس پر مهال د دیر د سیمې سره تعلق لرونکي د ښځو د حقوقو مبارزي شاد بیگم بیبي مشال ریډیو ته وویل چې پکار ده حکومت داسې یو قانون جوړ کړي چې تر مخه د ښځو د ووټونو اچولو بغیر ټاکنې غیر قانوني وګرځولې شي.
د سیده چې په نور دل کې چې کوم سیمه ده د دې غونټ چې کوم نور خوښ ده، کوم ځای دی ملکن ډیویژن کې پدې کې دا اول نه ځنه ده، بلکې زه وایم چې زموږ خدا بس قسمتي ده د 73 نه تر اوسه پورې زموږ په الټ په سیاسي عمل کې د ښځو شرکت هغه شانته نه ده کوم چې سونه پر زور پکار ده. تر څو پورې چې حکومت پاکستان او د دې عدلي سدیز قانون سازي نه کړي، چې کفرس کا په کوم علاقه کې د خزو موټینګ نو شوې د هغه پولیټیکل پارټي ریجستریشن چې دوی یو سیمبولیکلی په پاکستان کې نیمن چوک کړي چې دغه قانوني چې سبا موږ د پولیټیکل پارټین ته ویلې شو کته د دې پولیټیکل خزو د پولیټیکل امپاورمنت خلاف ورزي وکړه موږ په پټه باندې دا مقدمه کوو.
شاد بیگم بیبي زیاتوي چې کچيري سیاسي ګوندونه وواړي نو سرنګ چې دوی له د خزو د ووټ اچولو نه د منع کولو چل ورزي نو دوی له دا چل هم ورزي چې سرنګ به خزي ووټ اچولو ته هڅوي
او خزي چې کوم دوی د خزو په پولیټیکل پارټیسپیشن ته اګری نه د پولیټیکل پارټیانو چې په کوم ورځ دوی ځنه اګری شو د پولیټیکل پارټیانو چې څنګه د بنچ چل ورزي دوی د خزو د فریډم ورکول چل ورزي.
د خزو د حقونو د سرنی صوبایي کمیشن په خبري کانفرنس کې دا هم وویل چې دوی به په صوبایي حکومت او الیکشن کمیشن هر ډول فشار اچوي چې د مئی په دیرشمه نیټه بلدیاتي ټاکنو کې په هیڅ یو ځای کې په ټاکنو کې ښځې د خپل رای ورکولو نه پاتې نشي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د عوامي نشتل ګوند یوې مرکزي مشرې او د پارلمان پخوانی غړی بشرا ګوهر د کوزدر په انتخاباتو کې ښځو ته د ووټ د حق نه ورکول پرڅد په الیکشن کمیشن کې یو اعتراض داخل کړی دی. خو د جمهوري اسلامي امیر سراج الحق بیا وایي ښځې په خپله رای ورکولو ته نه دي حاضرې سوي. نور تفصیل به له شاهین بنیر واورو.
د پښتونخوا د کوزدر د حلقه 95 په ځینې انتخاباتو کې د غیر حتمی نتیجو تر مخه د جماعت اسلامي کاندید اعزاز الملک 3098 ووټونه اخیستي دي او بریالي ګرځول شوی دی. د هغه په مقابله کې د عوامي نېشنل ګوند کاندید بهادر خان 14022 ووټونه اخیستي دي. د کوزدر په دغه حلقه کې د خزو 35,819 رجسټرډ ووټونه دي. خو ولې د راپورونو تر مخه په دغه زمینی انتخاباتو کې یوې خزې هم خپل رای نه دا ورکړې؟ د عوامي نشتل ګوند یو مرکزي مشره او د پارلمان پخوانی غړی بشرا ګوهر مشال لیډو سره په یو مرکه کې ویلي په مقامی کچ ټول سیاسي ګوندونه د دې ذمہوار دي چې خزې د ووټ یا رای اچولو د حق نه بې برخې کړي دي. بشرا گوہر زیاته کړه چې د دې پرځدې په الیکشن کمیشن کې خپل اعتراض جمع کړی دی.
د لارډم چیف الیکشن کمشنر بسپرتا او ماور ته یو ریټن کمپلینټ ورکړی دی او زما په خیال دی کې زما څه شک نه دی په کار چې ټول لوکلی انوالوډ دي په دې کې. ماور ته ویلي چې یو خو نوټس دی والی په خپل ځکه چې 53,000+ چه ووٹرز دی ریجسٹرڈ ووٹرز دی آئی کی یو کس ام ووٹ وا نه چي نو دا خو یو سیریس خبره ده. او اده دا دے پروف وګڼي چې دلته کې یو اگریمنٹ شوی دی ٹھیک دی. ځان دې مطمئن کی نوٹس دی والی او دای په بیسز باندې دا الیکشن نل اینڈ وائڈ کی.
د قانوني چارو کارپو شیر محمد ایڈوکیټ وایي خزې د رای د حق نه به برخې کول د پاکستان د دستور پر ضد یو عمل دی. خو الیکشن کمیشن دا انتخابات هله ابس ګرځولې شي کله چې د دې پاخه ثبوتونه وي چې د رای پور کولو کې د خزو مخه نیول شوې ده. نو موړی وویل
زما خپل رای دا چې دې کمپلینټ باندې الیکشن کمیشن دا الیکشن نه لمرشي حکومت الیکشن کمیشن دا ځواب نه جوړیږي چې تاسو پولینګ سټیشن ته راولي دا ووټر چې دی دا زمینی یعنی حلقه ووټر چې دی خاص کرانا دا چې دوی هغه منکول لپاره به یو ثبوت پکاروي.
بلخوا د جماعت اسلامي امیر سراج الحق د زیارت په ورځ د میډیا سره د خبرو په وخت ویلي چې د هغوی ګوند د ښځو په ووټونو څه بندیز نه دی لګولی او ښځې په خپله خوښه رای اچولو ته نه دي حاضر شوي.
دا مشال ریډیو د خالد ورځې 19 پروګرامونه
د باخته رستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
د فاټه قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډي ام ای وای باډې ته د اکاخیلو کډوالو د سندو عمل پای ته رسولي. اداره زیاتوي چې اوس به د نورو قبیلو د سندولو کار پیلوي. چارواکي وای شاوخوا 40,000 اکاخیل کډوال ستانه سوي دي. تفصیل فرهاد شنواری اورو.
د قبیلی سیمو د قدرتی افتونو سره د مبارزه اداره اف ڈی ایم ای وای چې د مارچ شلمې نیټې نه تر اوسه پورې د باډی کاخیل خواوشا شل زره کورنۍ خپل کورونو ته ستنې کړي دي او د رجستر شو کورنیو د ستنېدو عمل یې مکمل کړی دی او دې نه پس به ډېر زر د نورو قومونو د واپسۍ نیټې هم اعلان کړي. د دغې ادارې چارواکي وایي چې د ستنېدو په وخت هرې کورنۍ ته د موبایل سیم او د ای ٹی ایم کارت په ذریعہ 15,000 روپے مالی مرسته ورکوي او دې سره سره خوراکي او غیر خوراکي توکي هم ورکوي. خو په دې ورستو کې باډی کاخیلو تاسو تون شوی نظر پر دې مشال ریډیو ته وای چې دلته یو شمیر سانتیا او تا اړتیا لري
نو مسالې خو دلته مونږ دالي چې مونږ دی وګو مسالم د کورونا خراب شوی دي نو دا مسالې خو مونږ زیات دي چې کوم سکولونه دي او هسپتالونه دي هر څه دي مونږ
حکومت بندوبست ورتا د مخ کې نه کوي
نو پکور دای چې دونه مخ کې مخ کې د مونږ د صحت د تعلیم د روډ د دوه شینو بندوبست وکي او چې دا لوکل مونږ څو چې د پاسونتی سره لور شو د مکم بچی چې واپس درومي اچ پس کولونو کې د خوښ شکتي مې کورونه ورون شوې دي نشته وای تعلیمي چې څومره درزګدي یو نشته وای صحت پر چې چې د اسپاتولونه دي د نشته وای روډ نشته وای
او د اکاخیلو یو مشر عبد المیران پر دي هم د کډوالو شکایتونه صدا سي وړاندې کړل
چې ډیرو خلکو مشکلات چې چا ته لازر روپے ملاو شولې چن کا سونو تا او جوړ ته ندي ملاو زیات نه زیات تکلیف ته وبو ده او کما چې وزول چې اول د وبو بندوبست کوي اغه نو ورستو بیا اغه علاقه نسی برای مهربانی کرے چې مو د اول د وبو او سره جخت بجلی بندوبست وکي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ وای چې د خیبر پختونخوا گورنر د خصوصي ترقیاتی پیکج او نړیوالو امدادي دارو په مرسته با په باړه کې ډیر زر د بیا بحاله کارونه پیل شي او د خلکو د اوبو صحت تعلیم او د سرکونو ستونزې به هوار شي. یا د دیویش باړه د روان کال د فروری په میاشت کې د خیبر ون پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاک کړای شوې ده او اوس ورته د بیکورشو خلکو ستنېدل پیل شوې دي. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
او سم راځو یو بل رپورټ ته. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واورېدل د چې د خیبر پښتونخوا په سواد کې نامعلوم وسلوالو د امن کمیټې غړي وچلې دي. چوراک په خبره په تیر شپږ میاشت کې د امن کمیټې اته غړي وچل شوي دي. په سواد کې د طالبان پر ضد پوځ عملیات کړي خو هلته لا هم هدفي وچنې دوام لري. د سواد پر وضع او د ځایي قومي جرګې ترمنځ پر شته اختلافات هم د سواد قومي جرګې له ویاند احمد چا سر برکه کړي او په سر کې مزیر پوښتلي چې د امن کمیټې غړي ولې وچل کېږي.
تر دې حد پورې خو امن بحال شوی دی او خلک د خپل د ژوند هغه حالې ځلی چې دي هغه روانې دي. خو کم خلک چې دلته کې د دې حالاتو باندې آواز پورته کوي هغه د دې معاشرې چې کم هغه اوپینین لیډر دي د معاشرې سترګې دي هغو ته اوس هم خطرې دي. او په خصوصي توګه باندې چې کم خلک د امن کمیټیانو سره اړیکې شامل دي او یا د جرګو ممبران دي یا داسې پارټیانو ممبران دي چې هغه د دې ملټنسي خلاف دي نو هغه ته وسوم دغه روانه ده او وختن په وختن هغه ټارګټ کیږي.
خو مچا یو بل اهم سوال دا دی چې ډیر وخت یعنی زیاتره د وجل کسان خو دي یا د جرګې دي یا وجل سوي یا د امن کمیټې دي. خو هلته د پاکستان فوج هم موجوده دی، پولیس هم موجوده دی، د هغه د وجلو دومره زیات خبر نه راځي لکه کوم چې د امن کمیټې یا د جرګو راځي. یا که هغه هم وجل کیږي کنه د هغه وجنه ډیره کمه ده.
نه دي، د هغه وجنه خو تقریبا اوس نشته ځکه چې دا ډېر وخت شوی دی د پولیس یا د آرمی د خلکو وجنې تقریبا ختم شوي دي په دې ورځو کې.
وجه یې څه ده؟ ځکه چې اصل خو د طالبانو ته که ماتې ورکړې ده که جګړه کړې ده هغه مخامخ فریق خو هغه دي، هغه نه وژل کېږي. تاسو د جرګې یا د امن کمیټې غړي وژل کېږي؟
خو دا خبره ده چې هغه کوم اپریشن چې شوی د هغې نه وروسته دلته چې کوم دهشتګردي هغه کافي کمزوري شوي دي او د دې هغه پاور نشته چې اوس په آرمی باندې یا د پولیسو په خلکو باندې ورشي. او کوم چې د جرګو یا د امن کمیټې خلک وژل کېږي نو په هغې باندې خلک ګوته پورته کوي چې آیا دا واقعي د دهشت گردو هدفونه دي او که بل په دې ملک کې داسې قوتونه دي یا د بهر ملک یا د ملک دننه داسې خلک شته چې هغه په مختلف بیت کې راځي او دا خلک وجني، ځکه چې تر اوسه پورې څومره خلک هم وجل شوي دي د هغې د یو کس هم هغه ټارګېټ کلر چې دي په هغې کې یو کس تر اوسه نه دی نیولی شوی چې دا هغه کس دی او دا مونږ عوام ته پیش کړو یا مونږ عدالت ته پیش کړو یا د قانون له لارې هغو ته سزا میلاو شوه. نو بس هره پېره دا وه چې نامعلوم افراد دا کس ټارګېټ کړو او بس دا رسید نه غیب شي
خوستاسو د سوات تکما کامی جرګه ده دی او د امن کمیټي خپل له پولیسو سره له حکومت سره او له فوج سره تعلق شدی کنه تاسو په منځ کې هم ځینی اختلاف شته؟
د امن کمیټي خو بنیادی طور دا هغه خلک ته چې کوم د آرمی سره یا د پولیسو سره لکه داغو خلک دی مطلب په دې امن راوستو کې داغو سره ډېر زیات هیلپ کړی دی او تر څو چې د سوات قومي جرګې دی نو په دې کې په بعضې ایشوز باندې زمونږ د آرمی سره یا د لا انفورسینګ ایجنسی سره اختلافات شته، یو مین قصه خو دا وه چې کله دلته په سوات کې دا خبر وي چې مونږ دلته کینټونمنټ جوړو نو د سوات قومي جرګې دا موقف و چیرې تاسو به شک کینټونمنټ جوړ کړئ خو تاسو اول دلته کې د دې ځای د اولس نه تپوسونه وکړئ چې آیا د دې ځای د اولس په دې خوشحاله دی دې د ځمکې په خپل دغه باندې په خپل سویټ ویل باندې یا په خپله مرضۍ باندې دې کینټونمنټ ته پاره ورکړي او که دا خامخا ضروري نو بیا دې دلته کې چې کوم زری ځمکې دي ځکه چې سوات کې ځمکه ډېره تنګه ده په دې نه جوړېږي خو د افغانو طرف ته بیا لاړ شي او هلته کې جوړ کړي نو په دې باندې زموږ یو اختلاف و.
ستاسو او د دوی ترمنځ چې کوم اختلاف و هغه مسله اوس حل شوه د چاوڼۍ که
نه؟ مسله خو نه ده حل شوې، د سوات د خلکو نه اوس هم دا تپوس نوی شوی خو دوی هم غلي شوي دي تر اوسه په هغې کې د پرمختګ چې کوم ډېر په تیزۍ باندې دي روانو نو تر اوسه هغه حالات څه نارمل شانتي دي څوک خبره نه کوي اوسو چې دې هغه اراده ترک کړې ده او که دغه ارادې له عملي شکل ورکوي.
دا او د سوات قومي جرګې ویاند احمد شاه سله مشال ډو سره خبرې کولې او سم سلام پښتونخوا کې د هارون پاجا په غږ کې سندره اورو.
د پختنو کوسه خدا سے بی مانا نوی داس بے ژوندن داس بے جانا نوی داس بے ژوندن داس بے جانا نوی د پختنو کوسه خدا سے بی مانا نوی داس بے ژوندن داس بے جانا نوی داس विश्वंदन दास दे जाना नान پسو سرم خاو سرمو نجنل کلو نپس شو سرم خاو سرمو نجنل دپ شکال ور یزیدا سے بے باران نویرا سے بے شوندن داس بے جانا نویرا سے بیشوندن داس بے جانا نانوے Thank you.
د هارون بچا په ژغ کې سندره واوري دا اوس هم 9:30 بجې سوي دي. سراره له مومند بل خبرونه لنډې وړاندې کړې.
پاکستان ویلی دی چھ پرون پا گلگت بلتستان کے دا پاکستانی فوج ہیلیکاپٹر چھ دا ناروے اور فلپائن سپیران اور دا انڈونیشیا اور ملیشیا دا سپیران اور میرمن پہ کیمڑی شوی دا تکنیکی خرابی لوا جی راپرے ہوتے اور دا پیخ ترشا دا تراگرو لاس نشتا دا پاکستان دا منوچ اور سکتر اعزاز احمد چودھری پرون ماسوتان پہ خپل خبری غونڈہ کی ویل چھ دا ہیلیکاپٹر دوا پیلٹان ہم مرشوی دی اور پا جو بلشو کے دا پولینڈ ہالینڈ جنوبی افریقہ انڈونیشیا لبنان سویڈن او رومانیا د سپیرانو په ګډون اته کسان بهرانی آندي. د پاکستان الیکشن کمیشن دغه رپورټونو پر اړه اندېښنه ښودلې چې وایي د کوزیر په حلقه پی کې 95 باندې شو وروستیو زمینی انتخاباتو کې خځې لوټونه چولو منع کړل شوی وي. الیکشن کمیشن پرون په خپله یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د څه قسمه ګام پورته کولو مخکې یې د خیبر پختونخوا د چیف سیکرټري او د یادې حلقې د انتخاباتو مشر چارواکي ته امر کړی چې د خبرې وضاحت وکړي چې میرمنې ولې لوټونه چولو منع کړل شوی دي. په سوات کې د امن کمیټې یو بل غړی وسله والو په ډزو وژلې. د چارباغ پولیسو ثاني مشر نن مشال لوته ویل چې تیر شپه په دې سیمه کې نصرګند وسله والو د امن کمیټې غړی عبدالرحمن اسد په ډزو سخت جوبل کړو چې هسپتال ته یې په لاره سا ورکړه. د وژنې په تاریخ طالباني خراساني ډلې پر غاړه اخیستې. د زیاره د ورځې په ماسپخین د پکتیا ولایت په ځاځیرویو ولسوالۍ کې وسلوالو د کرکټ په میدان برید کړی وو چې نهو کسانو ته د مرګ ژوبل اړولو تر څنګ یې ویشت تنه ځوانان له ځان سره بیولي وو. د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل پرون مشال ډوته ویل چې وسلوالو د ویش برمته شو کسانو له ډلې څخه څلیرویشت تنه د قومي مشرانو په هڅو او جرګو راخوشي کړي دي. او د برتانیا په ټاکنو کې محافظه کارا یا کنزرویټیو ګوند درون اکثریت ترلاسه کړی دی.
سراج المومن د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. دا چې د پاکستان مطبوعات نن په خپلو ادارو کې څه لیکلي سراج زهیر زخمی واورو.
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادارې کې وایي پاکستان هند ته خبردارې ورکړې دی چې هغه د پاکستان په کورونو معاملو کې مداخلت نه کوي او له دې ډډه وکړي. ادارې د پاکستانی تجزیه کارانو له خولې لیکي چې تر هغه یو ملک تر هغري سرنشي راپورته کولې تر څو چې ورته په داخلي او خارجي کچ د یوې ډلې یا ایجنسۍ مرسته نه وي ترلاسه او پاکستان له یوې اوږدې مودې راهیسې د دې عذاب سره مخ دی. خو سوال دلته دا راپورته کیږي چې اخر په پاکستان کې تر هغه ری ولی نہ ختمیگی تر ہگرتا جدید وسلہ لکم خوارازی او د دوی مالی مرستی سو کوي. د غرنگ بلوچستان کې هم تر ہگری د خاتمی نوم ناخلی. بل پلو د پیخور نخ پریدون کې مشرک رس پانی خپل ادارې د دیر په زمینی انتخاباتو باندې لیکلې او وی چې د دیر په حل کا 95 جندول کې په زمینی انتخاباتو کې د زنانو لپاره جوړ کړی شوی پولینګ بوتونو کې هیڅ یوې زنانې هم ووټ نه دی چولې. کوم چې د الیکشن کمیشن لپاره د فکر وړ خبره ده او د کوم نه چې معلومیږي دغل تزنانا د وټونو اچولو نه منکړې شوې دي. لته وړاندې په دیر کې سیاسي جماعتونو زنانه په وټونو کې د نه شاملې دو لوزنامه کړې وا خو کوه قتل شي نو دازل خو اس لوزنامه نه و شوې او بیا هم زنانه وټونو اچولو ته را نغلې. درې وړاندې لیکي چې داسې ښکاری په دیر کې د وټونو په معاملې کې د زنانو په حقوقو ورکولو بندیز لګېدلې چې دوی رای کارولو ته هم پرې نه هو دي شوې. درې اخري کې وایي چې د لړکی د سیاسي ډلو خاموش مفاهمت یو غیر سیاسی عمل دے. زنانو ته حقوق ورکول او د دوی به اختیار جوړیدل هله ممکن کېدی شي چې په هر شوبه کې یې ځان سره شریک کړي او د دوی رائے او مشورو ته اهمیت ورکړل شي. باید چې الیکشن کمیشن دې اړخ ته خصوصي پاملرنه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈان رسپان لکھ چھپا پاکستان کی تعلیمی ادارو ذمہ واری جوڑی سے چھپا لانجمن و مسلو بحثن وکڑی نہ چھ حکومتی درس خپل کڑی. بلخوا گارڈین رسپان پہ کابل کی دا زوانی فرخندی دا قتل رست پا افغانستان کی دا شزو حالت کتنا کڑی دا دوار مقالو مهم برخی لگل آیا ساورو.
ڈان ورسپان لیکي چې په بلوچستان کې په زور د ورکه کړل شو کسانو په موضوع په کراچۍ په هنتون کې ټاکل شوی سیمینار د زنډولو وړ نو او دغه غونډې زنډولو لپاره زړی طریقې خپل کړل شوی چې خلک یې راپارولی دي او دې موضوع نو شهرت موندلی دی. ورسپان لیکي څوک هم یقیني ندي چې دغه غونډه تبا ماما قدیر فرزانه مجید او محمد علي تالپور وینا وکړي. دغه غونډه د تیر چهارشنبه په ورځ ټاکل شوې وه، خو د نهه په ورځ د کراچي په هنتون انتظامی د غونډې منتظمینو ته وویل چې د غونډې اجازه نشي ورکولی. ورسپان لیکي چې د تعلیمي ادارو کار دا وي چې په لانجمنو مسلو بحثونه وکړي، نه چې د حکومتي ادارو اثر لاندې راشي. ورسپان زیاتوي چې تعلیمي ادارو لا نه ده پکار چې حکومتي دریځ خپل کړي. ډان ورسپان لیکي چې د کراچۍ پوهنتون هم ځینې اندېښنې د پام وړ دي، خو د دې هر څه باوجود د پوهنتون انتظامي له نه و پکار چې د ورکړل شوو کسانو په موضوع یې غونډه ځنډولې وي. بلخوا ګارډین ورسپانې په کابل کې په تېره مارچ میاشت کې د یوې ځوان انجینیر فرخوندي د سوځولو او وژلو په اړه مقاله خپره کړې چې څرنګه د فرخوندي قتل افغانستان بدل کړی دی. ورسپان لیکي چې په فرخوندي د دروغو تورونه پورې کړل شوي وو چې د قرآن پاک پاڼې یې سوځولې دي. په روانه اونۍ کې د افغانستان لوی سارنوال د نورلسو پولیسوالو په ګډون په نهه څلوېښتو کسانو د فرخوندي د قتل تور لګولی دی، خو د فرخوندي کورنۍ ته انصاف نه دی میلاو شوی ځکه یوسف فعالان په کابل کې راغونډ شوي ول او د فرخوندي قصې یې وړاندې کولې. د دوی په وینا فرخوندي د قرآن پاک پاڼې نه وي سوځولې او هغه یو ښه ملګری او لور وه. ورسپان لیکي چې له 2002 کال راهیسې په افغانستان کې ښځې د ناسمو روایتونو پر ضد مبارزه کوي. په دې کې بدلون ډېر په قلاره کتل کیږي، خو اوس د 3 میلیون نه زیات نجونې په سکولونو کې زده کړې ترلاسه کوي، په زرګونو جنکۍ په پوهنتونونو کې زده کړې کوي او هر کال په دې شمېره کې اضافه کیږي. د دې ترڅنګ د سیاست، تعلیم، صحت او نورو څانګو کې هم ښځې برخه اخلي. ګارډین ورسپان لیکي چې زیاتره خلک په دې اند دي چې د فرخوندي قتل د بدلون نقطه ده. په زرګونو خلکو د فرخوندي د قتل پر ضد په کابل کې مظاهرې کړې، په دې کې شامل یو ښځې نارې وهلې چې موږ ټول فرخوندي یو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د لومړي ځل لپاره چینی ځواکونه په ماسکو کې په یو پوځي پریډ یا رسمي گذشت کې برخه اخلي. بلخوا روس او چین په خپلو کې د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي دي. دا تړونونه وروسته د چین د ولسمشر شي چینګ پینګ په هغه سفر کې لاسلیک شوي چې د دومې نړیوالې جګړې د ختمېدو د اویمې کلیزې په مناسبت جوړ شوو مراسمو کې د ګډون لپاره تللی دی. تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
ټاکل شوی نن د لومړي ځل لپاره چینایي ځواکونه په مسکو کې په یو پریډ یا پوځي رسم گذشت کې برخه واخلي. دغه پوځي پریډ په دوهمې نړیوالې جګړې کې د نازیانو د ماتې د اویایمې کلیزې په مناسبت په مسکو کې ترسره کیږي. د چین ولسمشر په همدې مراسمو کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی. ولادیمیر پوتین د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د دواړو هیوادونو د ملکي تلفاتو یادونه وکړه او یې ویل چې دغه دواړه هیوادونه په یاد جګړې کې تر ټولو ډېر اغیزمن شوي دي.
د یو شوروي اتحاد او چین هغه دوه هیوادونه دي چې تر ټولو ډیر له دوهمې نړیوالې جګړې څخه اغیزمن شوي دي. دا ځکه چې دواړو هم شوروي اتحاد او هم د چین د خلکو جمهوریت په خپلو هیوادونو کې تر ټولو ډیر ملکي تلفات زغملي دي. په همدې حال کې شي جن پینګ هم د روسیې ولسمشر ته په هغه مراسمو کې د ګډون بلنه ورکړې چې په همدې مناسبت د سپتمبر پر 3 نیټه په چین کې جوړیږي. پوتین په دغه مراسمو کې ګډون ومنه. ولسمشر شي وویل چې داسې ښکاري چې پیکینګ او مسکو د ډیرو نړیوالو مسایلو په اړه ورته نظر لري. په همدې حال کې د روسیې او چین مشرانو په خپلو کې یو شمېر اقتصادي تړونونه هم لاسلیک کړه. ولادیمیر پوتین د دغو تړونونو د لاسلیک پر مهال چین د روسیې ستراتیژیک او عمده شریک وباله. په دې تړونونو کې یوې د هغه چټک اورګاډي په جوړېدو کې د چین پانګونه ده چې مسکو د قزاقستان له ولګا شار سره نښلوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې چین د دې پروژې د مالي لګښت ورکولو موافقه کړې ده. پر دې پروژې شاوخوا 300 میلیارد روبل لګښت راځي چې د 5.2 میلیارد ډالرو معادل دي. پوتین وویل دواړو لورو د انرژي پر پروژو هم بحث کړی دی چې نتیجه یې د خبره د پام وړ ده. تیر کال چین او روسیه د 400 میلیارد ډالر په ارزښت د 1.5 کلونو لپاره د انرژي یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې به روسیه هر کال چین ته 80 میلیارد متر مکعب ګاز ورکوي. پوتین وایي د دغه پروژې د عمل کېدو او د ګازو د انتقال لپاره په روسیه کې د نلیکی جوړول پیل شوی دی او په نږدې راتلونکي کې به د چین په خاوره کې هم پر دې نلیکی کار پیل شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د برتانیې د عامو ټاکنو بشپړې نتیجې ښیي چې محافظه کاره ګوند کنزرویټیو پارټۍ غوڅ اکثریت ترلاسه کړی دی. دې ګوند د شپږ نیم سوه په ایوان کې 301 چوکۍ ګټلې دي. د دې ګوند سیال لیبر پارټۍ 202 چوکۍ ګټلې دي. د کنزرویټیو ګوند مشر او د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پرون ویلي چې د انتخابي مهم پر مهال کړي خپلې وعدې به سرته رسوي. په دغو انتخاباتو کې نه پاکستاني نژاد برتانویان هم د پارلمان غړي جوړ شوي دي. د نورو توکمو ترڅنګ په لکونو پاکستانیان او افغانان په برتانیې کې له لسیزو راهیسې ژوند کوي. په انتخابي هلو ځلو کې پاکستانیان او افغانان د رول او ستونزې په اړه مې په لندن کې میشت افغاني او د لیبر ګوند انتخابي مهم یوې فعالې پیمانه سات سره مرکه کړې. له نوموړي په سر کې پوښتلی چې دا چې اوس انتخابات کنزرویټیو ګوند ګټلی نو آیا د دغې پارټۍ په پالیسیانو کې داسې څه شته چې د هلته میشتو افغانانو په ګټه وي؟ د هغې جواب و
فعلاً کنزرویټیو پارټۍ ګونه ویلې نه ده چې موږ د مارجن مارج خلک لپاره کومک نه کوو. څوک خپل نظر لري او مخصوصا افغانان ډېر خپل بزنس او دا شیان لري دلته په لندن کې مخصوصا د خبر دوی شاید د کنزرویټیو پارټۍ لپاره رایه هم ورکوي او
استاد په خل باندې دغه انتخاباتو کې دا اوسو په دې کې پښتنو یا افغانانو رائے چاته ډیری ورکی
په لندن کې فکر کوم دا کارګر ډیر رائے ورکړي دي. خو داسې کسان هم شته چې مثلا لکه چې ما لمخه وویل چې د خپل بزنس لري او کنزرویټیو پارټي داسې پارټي دی چې شوډل ته خلک ته چې موږ یعنی د بزنس پارټي یو او شاید افغانان دوی ته هم رائے ورکړي. خو په تاریخ کې موږ نه پیژو ځکه چې افغانان دلته ډېر وخت اوسېدلی نه دي او دونه لکه کانکریټ پارټي نیولی نه ده چې دوی کم حزب یا کم غوند چوز کړی دی.
خو په دې کې پاکستانیان هم ډېر زیات میشت دي. خپل پاکستانیان یا په دې انتخاباتو کې څوک کامیاب شوي وي یا د خلکو رایه زیاتره چاله
نه و نه پاکستانیان کامیاب شوي دي په دغه انتخاباتو کې او پاکستانیان ډېر د کارګر حزب سره کار کوي.
وجه
دا ده ځکه چې پالیسیانې د خلک لپاره شده او دا بل دا دی چې کامن ویلث کنټري دی پاکستان او لیبر پارټي ډېر داسې حزبونه شته په پاکستان کې چې د لیبر پارټي سره like a partnership lady مثلا PPP پاکستان کې د کارګر حصہ افیلیټډ پارټي دی دا یو مثلا پاکستانیان د ډېر وخت اوسېدلې دي او د خپل ځان د سیاست او د کارګر حصہ سیاست کې شامل کړي دي خپل ځان
خودی کې یعنی په خپل یعنی کومه سره وې شو د افغانانو هغه کم ستونزې دي چې هغه ته په پالیسی کې ځای ورکړل سي هر هغه غونځه په واک کې وي
په پالیسی کې زه فکر کوم ول دا د هاوسینګ یعنی کور پالیسی ځکه چې ډېر افغانان چې دلته راځي باید حکومت ته ځای ورکړي او بل موضوع دا دی چې د کار مثلا د خلک سره چې ډېر کوالیفیکیشن نه لري او غواړي چې خپل بزنس ولري یا داسې نو زه فکر کوم چې لیبر پارټي کومک کوي چې مثلا اپرنټیسشپ یعنې دوی ته یو څوک د لاس لاندې کار وکړي او زده کړي بیا ولاړ شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
او سمزو افغانستان ته د افغانستان حکومت وايي افغان ځواکونه اوس له دفاعي وضعیت څخه تهاجمي جګړې ته مخه کړې ده. دا څرګندونې وروسته له هغې سوي چې امنیتي مسؤلینو د جمعې په ورځ وویل چې د غزني د ناوې ولسوالۍ تر نهو کلونو وروسته د وسلوالو مخالفینو له ولکې واخیستله. چارواکي وایي په دې سره اندېښنې هم ناسمې راوتې چې د افغان ځواکونو د وړتیا په اړه موجودې وي. فریبا ظاهر به نور تفصیل راکړي.
په کندوز ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو جګړو وروسته افغان حکومت وایي چې افغان ځواکونه وسله دفاعي وضعیت څخه وتلي دي او جګړه یې تهاجمي بڼه غوره کړې ده. په کندوز کې د دوو اونیو سختو جګړو داسې اندېښنې راپورته کړي وې چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو د ځپلو وړتیا نه لري. د افغان ولسمشر ویان اجمل عبید عابدی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه اوس په تهاجمي وضعیت سره د مخالفینو په وړاندې ولاړ دي.
امنیتي انتقال سره دښمن یو تصور پیدا کړي چې ګویا د افغانستان امنیتي او دفاعي پوځونه کېدای شي چې مورال یې ضعیف شي، خو د انګام عملیات کاملا نه خوده چې دغه خبره معکوس دي او دښمن همیشه په خپله محاسبه کې غلط دی او د افغانستان د خلکو او د افغانستان د دفاعي امنیتي پوځونو د قوت او سرخنخندنې ناسمه محاسبه نه لري. او د دنګام د مسلې نه وروسته زموږ امنیتي او دفاعي پوځونه د دفاعي حالت نه تهاجمي حالت ته لاړل. د هلمند د عملیات نه وروسته د زابل او د غزني عملیات په ډېر موفقانه توګه اجرا کیږي. زموږ پوځونه دغه آمادګي لري چې د افغانستان د خلکو کنه دفاع وکړي او خپلې سلسله مبارزې ته دوام ورکړي.
د کندوز نشتی وروسته لاغه پیل سوی چې د حکومت وسلوالو مخالفینو په بدخشان ولایت کې پر افغان امنیتي پوستو په بریدونو کې لسکونو سرتیر ووژل. په همدې حال کې د کندوز ولی هم د دغه ولایت په بیلابیلو برخو کې د افغان ځواکونو د تهاجمي بریدونو یادونه کړې ده. عمر صافی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل
د مرګ دښمن د عامو خلکو د کورونو نه سدې باندې دځي کوي او هغه د عام خلکو کورونه د ماشومان او د زنانو په خوا کې د انګر نیولی دی. نو په دې خاطر چې زموږ د ځواکونو درندې اصلي ماشومان او ښځې ښځینه او بېګناه خلک ژوبل نه کړي، هغوی ډېر په آهسته او په احتیاط حرکت کوي.
وسلوالو طالبانو دا ځل د خپلو پسرلنیو عملیاتو په پیل سره د هیواد شمال په نښه کړی دی. سره له دې چې اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتې لا هم روانې دي، خو امنیتي مسؤلین ادعا کوي چې وسلوالو مخالفینو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده او د هیواد ډېرې برخې یې د هغوی له ولکې راایستلې دي. تیره ورځ هم امنیتي مسؤلین وویل چې د غزنی د ناوې ولسوالۍ تر 9 کلونو وروسته د وسلوالو طالبانو له کنټروله وویستله. دغه راز چارواکي په فرا ولایت کې هم د 12 هغو کسانو د وژلو خبره کوي چې دوی د اسلامي دولت ډلې پورې اړوند بولي.
فریبا ظاهر و اوسم راځي چې د ګلپانې پر رخ کې سندره واورو.
مینا ستا پکار ناراضی مال جانا نہ بلا
د تیرې دوشنبه په ورځ هند او ایران د چابهار بندر د پرخولو او د لار نور فعال کولو پر تړون لاسلیک وکړ. د کارپوهانو په وینا له دې سره به د افغانستان او هند ترمنځ تجارت نور هم پراخ سي. دواړه هیوادونه له مودو راسي هڅه کوي چې د دوه اړخیزه سوداګرۍ لپاره د پاکستان لاره استعمال کړي، خو لا هم پکې بریالي سوي نه دي. آیا د چابهار بندر به افغانستان ته څه ګټه ورسوي او آیا دا به د پاکستان سوداګر اغېزمن کړي او که څنګه؟ په دې اړه رپورټ ورته اورو. د چابهار بندر د پرخولو او د لانور فعالکولو پر تړون د دوشنبه په ورځ د ایران او هند د ترانسپورټ وزیرانو په تهران کې لاسلیک وکړ. له دې سره به اوس افغانستان د اوبو د لارې له هند سره وصل سي. که څه هم هند او افغانستان هڅه کوي چې د خپل منځي تجارت لپاره د پاکستان خاوره استعمال کړي، خو د اسلام آباد او نوې ډیلي سیاسي رقابتونه په دې کې مهم خنډونه دي. افغان سوداګر له مودو راهیسې شکایت کوي چې اسلام آباد د تړونونو او ژمنو سربیره هم له هند څخه د سامانونو راواردولو او صادرولو په برخه کې همکاري نه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر ازرخش حافظي وایي هند او افغانستان کولای سي چې د ایران چابهار بندر د یو متبادل په توګه وکاروي.
چابهار یو د افغانستان لپاره مجبوري لار ده. که چیرې پاکستان زوزیتی او کې مشترک خلق کې مونږه نو مونږ بل لار نه لوکره تلږي چې چابهار و پادی شرایط کی د کراچی له لار سوداګری ممتازان تمام او دی واګی سره خلاص یارزان دي.
دا چې افغان سوداګر ورلمخه د ایران بندر عباس د سوداګریزو حلوزلو لپاره کاروي، خو د افغانستان سوداګری خونو مرستیال خانجان الکوزی وای چې جابهار بندر په پرتلیز توګه ګټه ور دی.
بندر عباس د پاکستان د چابهار د 300 کیلومتر پورې منځ ته کیږي او لکه هغه بلکہ نیمروز عراق کا نسبت باندھے کابل کا قندھار کا مرکزی افغانستان کا نشتے دے
افغانستان لسیزورایسی پاکستان د ترانزټي لارې په توګه استعمالوي چې ورځخه په زرګونو پاکستانیان هم اقتصادي ګټه پورته کوي. خو د پاکستان قبایلی سیمو د سوداګرۍ خونو یو مشر حکیم شنواری وای کله چې افغان سوداګرو د ایران د لارې تجارت ته مخه کړې دوی له زیان سره مخامخ شوي دي.
افغانستان د ایران د لارې بندر عباس لارې او چې څومره کاروبار دی او چې څومره امپورټ دی تقریبا 50% نه زیات مخه طرف نه شوی دی. نو دې خلک خو مخکې نه متاثر وي او که چېرې د هند په کومک باندې هغوی کومه بله اسانه لار ومومي نو بیا خو زه داسې فکر کوم چې دا 50% چې کوم لږ ډېر پاتې دا به هم منځ نه لاړ شي. خو دې خیبر پختونخوا کې چې کوم خلک په دې بزنس کې انوالو دي، کا ټرانسپورټران دي، کا کلیرنګ ایجنټس دي، کا تورخان کې ناست دي، که په پېښور کې ناست دي او که په کراچۍ کې ناست دي، نو هغه به بېخي بس دفتر قلف شي، دفتر بې بندې شي او دا په دې سره خو به ضرورونه
ځینې اقتصادي کارپوهان فکر کوي چې کچیرې پاکستان د تجارت په برخه کې د افغانستان او هند اندېښنو ته جواب ونه وایي نو شاید د هند، ایران او افغانستان ترمنځ په رامنځته کېدونکې سوداګریزه او اقتصادي همکارۍ کې دغه هیواد شاته پاتې شي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
د پاکستان ډاون رسپانې په دې باد کې د بشر حقونو د سرغړونو د فعالینو پر وژنه او د خلکو پر سوچ او خبرو د بندیز لګولو پر هڅو د فصل باري مقاله خبره کړې. لیکوال وایي که د پاکستان نظریاتي سرحدونو ته خطر وي نو د خوندي کولو ذمواري د جاسوسي ادارو نه بلکې د ریاست د نورو آئینی ادارو ده. تفصیل په دې رپورټ کې. په ډان وسپانه کې د لاهور لمز یونیورسټي استاد فیصل باری په سر کې ځینې هغه پیښې ذکر کوي چې په تیرو څو اونۍ کې رامنځته شوې دي. دی وایي د بشري حقونو فعاله سبین محمود ووژل سوه، د کراچي یونیورسټي استاد ووژل سو، د لاهور لمز پوهنتون ته وویل سو چې د ورک کړل سو بلوڅانو د سازمان یو مشر ماما قدیر دی غونډې ته نه رابلل کېږي. د لمز پوهنتون استاد تیمور رحمان د وینا ازادي په اړه غږ پورته کړ او هغه ته غدار وویل سو. دا شان د پاکستان د لوړو د کمیشن چارواکو ټولو یونیورسيټانو ته له ریپورټونو سره سم لیک لیږلې دي چې زده کوونکو ته دي د ریاست خلاف موضوعات د تحقیق لپاره نور کوي. د دې ټولو خبرو د ذکر کولو وروسته فیصل باری پښتنه راپورته کوي چې اخر پاکستانی ریاست غواړي څه او دا چې خپل دغه ټولنه
پر کم لور روانه ده. دلته لیکوال په کراچی کې د وژل سوي فعالی سبین محمود د وژنې حواله ورکوي چې د بلوچستان د اورکل سو کسانو په اړه غونډه جوړه کړې وه. دا یوه پوښتنه ده چې اخر ولې پاکستاني ریاست د هغو خبرو په اړه د سوچ کولو او خبرو کولو څخه دومره ویریږي چې هغه زموږ له ژوند سره نیغ په نیغه تړل سوي دي. دا د په خبره ولې ریاست خپلو خلکو ته دا وایي چې تاسو به پر کومه موضوع خبرې کوي او پر کومه نه، او پر دې موضوع به څنګه خبرې کوي او څوک به یې کوي او څنګه به یې کوي. د فیصل باری په وینا حال دا چې د پاکستان آئین ټولو شهریانو ته د سوچ وهلو او وینا آزادي حق ورکوي، او د ده په وینا دا کار د جاسوسي ادارو یا نورو ډلو نه دی چې موږ ته ووایي پر دغه خبره سوچ ووهی او پر دغه نه. د ده په وینا که چرته د پاکستان نظریاتي سرحداتو ته خطر وي، نو باید د خوندي کولو کار یې د جاسوسي ادارو نه بلکې د ریاست نور آئینی ادارو وي. فیصل باری پر مخ لیکي چې د ټولنې مستقبل جوړول د استادانو، لیکوالانو، نوښتګرانو او کاروبارانو کار دی، او د ده په وینا هم دغه خلک دي چې په پاکستان کې وژل کیږي. لیکوال پوښتنه راپورته کوي چې آیا د پوځي طاقت په زور په 1980 کې پاکستان یو موټی وساتل سو، او آیا که بیا داسې کیږي نو پوځي طاقت یو موټی ساتلی سي او که څنګه؟ خو فیصل باری په جواب کې وایي که پاکستان متحد ساتل غواړي نو دا به یوازې خلکو ته د سوچ وهلو د ازادۍ پر بنیاد وي. د ده په وینا که سبین محمود وژل کیږي او تیمور الرحمن باندې د غدارۍ تور لګیږي، نو د دې معنا دا ده د دې هیواد راتلونکی ډیر روښانه نه دی.
د ډان ورځپاڼه کې مو د فیصل باری لیکل شوې مقالې جزئیات اوریدل. اوس هم د سلام پښتونخوا د راشد خان په غږ په دې سندره پای ته رسو.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خودولی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے غریب سگرانا گل تاسر